مکسیکو سیټي اوسیدونکو هم احساس کړه او له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل. دا خبرونه
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه اسمت ساروان له امان الله امیرزی سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې ولایت په ولایت خبرونه کې نن د میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ مېلمانه دي. دوی به په خپلو ولایتونو کې پر کلتوري فعالیتونو خبرې وکړي. که په دغو درو ولایتونو کې د کلتوري هلو ځلو په اړه پوښتنه لري، نظر یا وړاندیز لري، هیله ده چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ او یا هم څو شېبې وروسته چې د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم ټلیفون راوکئ او همداراز د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. لکه څنګه چې ویل، نن په دې خپرونه کې د میدان وردګ، لوګر او پکتیا د ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ مېلمانه دي. لومړی هم د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی اورنګ مختار ته نوبت ورکو. مختار صاحب، تاسو تر کله ویم تاسو په خپل زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په میدان وردګ کې کلتوري فعالیتونه په څه حد کې دي؟ نه یوازې هغه فعالیتونه چې ستاسو د ریاست لخوا کیږي، بلکې د خلکو ادبی و کلتوری ټولنو لخوا هم چې کوم کارونه کیږي، دغه په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب، تاسو ته خبري مرسي صاحب ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. دا چې ساروان صاحب تاسو د پروګرام جوړ کړی زه مننه کوم. دا د پروګرام دی او زه هیله من یم چې دا ډول پروګرامونه نور هم د خلکو د لاه هڅونې لپاره جوړ شي. په میدان وردګ ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د رسنیو له لارې یا د فیسبوک پاڼې یا د نورو معلومات او شواهدو له لارې په خپله ولس ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ پراخ ادبي او کلتوري فعالیتونه ترسره کوي چې هغه حتی اوسې ساحه موږ هم ولسوالۍ ته غځولې ده. نو که تاسو اجازه راکوئ وخت وي زه دا ټول یادوم شاید ډېر وخت ونیسي.
خیر، په تدریج سره به په ټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، که یو اړخ باندې خبرې وکړي لنډې خبرې وکړي بهتره به، بیا به بیا نوبت درکو، بیا به په تفصیل سره ټول موضوعات تشریح کړي.
مهم کار نه خو دغه دي چې د مشاهیرو جوړول دي، یعنی په میدان وردګ ولایت کې سره دي چې د اطلاعات او کلتور ریاست په هر 15 ورځې کې یو مشاهیره جوړوي، تر څنګ مدني ټولنې او کلتوري ټولنې هم مشاهیره جوړوي. یو شی چې ډیر مهم دی، زه غواړم د ټول پاکستان کې البته د منظر د ریواج سیغه د میدان وردګ ولایت کې سقل دي شپږم کال په فایل سره موږ پیل کړو. هغه دي کلیوالو ادبي خویندو بهیر دی چې زه دلته په لومړي سر کې یادونه ځکه کوم، تر څو زموږ محروم خویندې چې هغوی په کلیو کې اوسېږي، هغوی ډېر ښه شاعرانه احساس لري، ډېرې ستونزې لري، ډېر دردونه لري او ډېر ښه استعداد لري. نو د هغوی دپاره موږ د کلیوالو خویندو دپاره حتی ښوونځیو ته دوی نشي تللی، هلته مکتبونه نشته، هلته دوی ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. خو د دوی دپاره موږ په دې نعام نه سختو شرایطو کې یوه زمینه مساعده کړې ده، تر څو د کلیو او لرو پرتو سیمو څخه خویندې په دې بهیر کې یا په مستقیمه توګه یا د ټلیفون له لارې برخه واخلي او هغه بیا د میدان وردګو د محلي راډیوګانو له لارې نشر شي. په دې کې ډېر خویندو ډېر شیرونه وویل، یا شمیر خویندې چې کولی شوی اجازه ولري د کور نه راشي، د هغوی د یو محرم سره هغوی خپل ډېر په لوړه کچه باندې اشعار ولوستل چې هغه په مستقیمه توګه د محلي راډیوګانو نه نشرېدل. دویم، ځینې خویندې چې هغوی نه شوی کولی میدان ښار ته یا مرکز ته یا د اطلاعات کلتور ریاست راشي، هغوی د ټلیفون په لیکه باندې خپل شعرونه زمزمه کړل. د دوی په شعرونو کې ډېر دردونه پراته وو او دوی نورې خویندې وهڅولې تر څو دوی خپل غږ د سولې په اړه، د بیا رغونې په اړه، د افغانستان د خلکو د هوساینې په اړه باندې او د هغو ستونزو پر وړاندې د مقابلې په اړه خویندې وهڅولې چې نن سبا د میدان وردګو د غرونو تر څنګ خویندې هم ترې کړېږي. بل درېیم قسم هغه خویندې وي چې هغوی نه ټلیفون درلودو او نه یې په مستقیمه توګه په مشاعره کې ګډون کولی شو، دوی د لیک له لارې هغو نورو خویندو ته د هغو په استازیتوب باندې خپل شعرونه رالېږلي وو چې د حاضر خویندو له لورې د هغوی د نامو په یادولو او ذکر سره ولوستل شول. د دې تر څنګ د میدان وردګ ولایت کې موږ عامه کتابتون لرو چې عامه کتابتون ته هر ورځ ځوانان راځي، هغه د پوهنتون محصلین دي، د انسټیټیوټونو او درمعلمینو محصلین دي، او د خصوصي او دولتي لیسو او ښوونځیو زده کوونکي دي چې هغوی راځي. له دې نه علاوه موږ د دې لپاره چې د لرو پرتو سیمو محصلین او عام خلک د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره آشنا شي، موږ د هغوی لپاره ګرځنده کتابتونونه په لاره باندې واچول. البته دا د اختر نه مخکې شپو کې وو، د اختر تر رخصتیو پورې دوام وکړ چې موږ په دې کې د مرکز میدان ښار سربیره د سیدآباد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ او ځینې هغه سیمې چې هلته دي، موږ د ګرځنده کتابتونونو ورتګ لازم و. موږ حتی د خلکو کورونو او کلیو ته لاړو او هلته مو خلکو ته کتابونه ورلل، او دوی ته مو د کتاب د مطالعې د ارزښت په اړه باندې هغه ټیم درې کسیز ټیم چې موږ درلودو خبرې مو وکړې، او هغوی ته مو کتابونه د امانت په ډول باندې ورکړل، او دوی نو د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره آشنا وهڅول. د دې نه علاوه په میدان وردګ ولایت کې موږ ډېرې تاریخي سیمې لرو، تاریخي او فرهنګي میراثونه دي چې هغوی ته خلک درناوی کوي، خلک د هغوی نه استفاده کوي، حتی دغه په عقیدوي عقیدتي توریزم یا ګرځندوی چارو کې دغونه استفاده کوي. متاسفانه چې د میدان وردګ په ولایت کې دا مهال په یو شمېر سیمو کې نه امنی ده، هلته خلک د ځینو ستونزو له امله په ډاکټر باندې تګ نشي کولی. د ساتنې لپاره باندې موږ خلکو ته د غونډو له لارې یا د رسنیو له لارې عامه پوهاوی کوو، هغوی د دې ارزښتونو په ساتنه باندې پوهوو، او د دې نه خپله موږ د اطلاعاتو کلتور یا سات کارکوونکي څارنه کوي، او د دې د جوړولو ترمیم او د ساتنې لپاره هلې ځلې کېږي. له دې نه سربیره د هغوی د قشاق مخنیوی کېږي او هڅه کېږي تر څو میدان وردګ ولایت کې هغه تاریخي ارزښتونه چې هغه د موږ د پلارونو یا د مشرانو د هغوی اتلولۍ او شاهکارونه دي، یا د هغوی هغه عقیدوي مذهبي پرمختګونه دي، تر څو د هغوی د ساتنې لپاره د افغانستان د تاریخ د ساتنې په هغه تاریخي آثار چې په مځکو کې پراته دي، چون نامي ده د هغوی د قاچاق او د غلا خطرونه ډېر دي، نو موږ د ولسونو په همکارۍ باندې د هغو ساتنه کوو. ځینې لارې چارې دي چې هغه موږ په لاره اچولي تر څو د آثار د غلا قاچاق او د نورو جوي یا فضايي حالاتو څخه
ډېره مننه کورودان ښاغلی اورنګ مختار د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس. بیا هم تاسو ته نوبت درکو. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق هم د ټلیفون له لارې را سره دی، او کوشش کوو چې د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل سره هم تماس ونیسو. ښاغلی پوپل فعلا ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو خیر. ښاغلی مشفق صاحب، که تاسو هم لنډ په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه چاروان سپتاسي او د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم.
سلامت اوسئ.
د سلام وروسته چاروان سپ پکتیا کې ار میاشت په میاشت کې یو ځله د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشاعره لري، چې په دې مشاعره کې د الکانو ترڅنګ انجونه هم ګډون کوي او خپل شعرونه پکې ولست وړاندې کوي. د دې ترڅنګ مونږ یو دوړانګي په نوم باندې یو خبرنۍ لرو چې په میاش کې یو ځل چاپ کیږي، او مونږ ډېر زیات فوکس په دې باندې کوو. ساروان صاحب چې مونږ د خطاطۍ، میناتورۍ او انځورګرۍ په برخه کې ډېر کار کوو، د دې په درې برخه کې هم انجونې او هم ځوانان روزو روزلی می دی، او بیا هم ورته کار کوو چې سیالۍ ورته په لار اچو چې تر څو په پکتیا کې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنر وده وکړي. د دې تر څنګ مونږ په پکتیا کې څلور کتابتونونه لرو چې یو په مرکز ګردیز کې دی، بلې څمکنیو کې دی، او بلې سیدکرم ولسوالۍ او زرمت ولسوالۍ کې. په دې څلورو وړو کتابتونونو کې هم د شاعران، لیکوالان، جورنالستان او هم د مکتب شاګردان راځي، او دغه کتابتونونه خپله ګټه اخلي، استفاده ترنه کوي او مطالعه کوي پکې کوي. د دې تر څنګ موږ په پکتیا کې ډېرې زیاتې تاریخي سیمې لرو چې تقریبا په اریوب ولسوالۍ کې، څمکنیو کې، سیدکرم، میرزاکا، خپله مرکز ګردیز کې، او په زرمت کې. د دې تاریخي سیمو د ساتنې لپاره منګه وخت پر وخت باندې د نظارت او څارنې ټیمونه دي، د دې نظارت او څارنه کوي، د دوی ساتنه کوي، او دغه د ساتنې لپاره منګه د امنیت قومندان یو د پکتیا د ولسونو نه وخت پر وخت د عامه پوهاوي د لارې نه چې موږ دوی ته غونډې دایرو، د دې غونډو د دایرولو په صورت کې منګه هڅه کوو چې تر څو پکتیا کې ټولې تاریخي سیمې حفظ شي او وساتل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن مشفق صاحب. اوس د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفیق پوپل هم د ټلیفون له لارې راسره دی. پوپل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، او که تاسې هم په پیل کې په اختصار سره په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
بله، زما نیکی سلامونه هم ټولو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته خدای کړي ښه وخت او ښه شېبې ولري. د کلتوري پاک لباندې، د کلتوري فرهنګونو، د کلتوري فعالیتونو پاک لباندې البته تفصیلي خبرې به ونه شي، خو په اختصار توګه باندې ویلی شم. لوګر یو تاریخي او فرهنګي ولایت ده. په دې کې ډېر داسې تاریخي سیمې شته او ډېر داسې فرهنګونه پکې موجود دي چې هغه د قومونو د وحدت او د یووالي او په یو ټغر د راټولولو سبب ګرځي. چې هغه بېلګه د تاریخي سیمو چې یو نشاینک چې تخمیناً څو کلونو راهیسې په دې کې خفیات روان دي، او ډېر شمېر منقول آثار او غیر منقول آثار چې شوپې دي، او هغه د بودا د وخت هغه تاریخي آثار دي، هغه هملته ځای په ځای دي. او اوس هم حفریات روان دي چې جاوندو، کاپرکور، د خروار داسې تاریخي سیمې نورې مونږ هم لرو چې په دې باندې لا تر اوسه مونږ اقدام نه ده کړی چې دا حفریات وکړو، هغه سیمې آثار لاسته راوړو او هغه ملي موزیم ته انتقال کړو. او همدارقم په اطلاعاتي برخو کې رسنۍ دي او رادیوګانې دي، چې محلي رادیوګانې، پنځه رادیوګانې په لوګر کې نشرات لري، او هغه د خلکو په ژبه او د خلکو په خوښه باندې نشرات کوي، او د خلکو هغه اطلاعات په وخت سره لاسته راوړي دي رسنۍ له لارې. او همدارقم مختلفې خپرونې لري چې د خبرونو په اساس باندې خلکو ته عامه پوهاوی او خلکو ته صحیح اطلاعات ورکوي. همدارنګه جریدي رسنۍ چابوي خبرونې هم لرو په لوګر کې، چې هغه په خپل وخت سره اونیزي دي، میاشتنۍ دي، او ورځپاڼې نه لرو. ورځپاڼې له مرکزه انیسو هیوادو، کابل ټایمز، دغه ورځپاڼې راځي، اما په لوګر کې دغه نشرات او فعالیتونه روان دي.
ډېره زیاته مننه پوپل صاحب، سلامت اوسې. مختار صاحب، په میدان وردګ کې د نشریاتو په ارتباط مو څه ونه ویل؟ چاپي نشریات مې منظور دی، څومره خپرونې چاپي شي، او په مجموع کې په ټولو ولایتونو کې د مطبوعاتو ډېره خونده نشته، علت څه دی؟ نه معیاري ورځپاڼه شته، نه معیاري مجله شته، یوه نیمه محلنۍ کله خپره شي، کله نشي خپره، هغه هم دوام پیدا نه کوي، علت څه دی؟ حال دا ده چې اوس خو سواد ډېر شوی دی، د لیکوالو او ژورنالستانو شمېر هم تر پخوا ډېر دی، او د چاپ امکانات هم تر پخوا ډېر اسانه شوي دي، ځکه چې اوس کمپیوټر او ټایپ ډېر اسانه شوي دي.
جناب څارون صاحب، په میدان وردګ ولایت کې د محل دی ملي هدف په نامه باندې اونیزه په هر لاس ورځ کې چاپېږي، که څه هم نوم یې اونیزه دی، خو موږ د ځینې مالي امکاناتو د کمښت له امله دغه په لاس ورځ کې چاپوو. یو میاشت کې درې وارې چاپېږي، په هغه ډول باندې چاپېږي په څلورو مخونو کې، چې په دې کې یوه پاڼه د ګلونو اوښکو تر عنوان لاندې، البته درېیمه صفحه هغه خاص د ادب او فرهنګ د غوړېدا لپاره ده. د دې تر څنګ د برلین په نامه باندې بله محلنۍ ده چې هغه د ولایت په قام په خاصه پاملرنه باندې چاپېږي، او تر څنګ یې موږ زمینه مفایده کړې ده د مڼې په نامه باندې یوه مجله اوس هم په میاشت کې وارې چاپېږي. درې دغه ژوندۍ خپرونې دي. په دې پنځلسو شپاړسو کلونو کې تقریبا په میدان وردګ ولایت کې موږ د پنځه ویشتو نه تر دېرشو پورې موقتې محلنۍ چاپي رسنۍ درلودې، چې متاسفانه اوس یوازې دغه درې فعال دي او نور ټول له فعالیت لیدلی دی او دغه لپاره بودیجه نشته. نو لامل دی بودیجه نشتوالی وګټ کیږي. زه خپل چې کله 15 کاله وړاندې د میدان ورغ ولاته راړم هلته هیڅ چاپی رسنۍ نه وي. یعنی مخکې فعالیت باندې شروع کړی بیرته درېدلی و. حتی د اطلاعات و کلتور ریاست 2 کاله ورته میاشتې د اطلاعات و کلتور ریاست اما په خپل د ویښ په نامه باندې یوه خبرونه ایجاد وکړه. ویښ البته رسنۍ وه، چاپي رسنۍ وه چې امې مسؤول مدیر هم موسس او هم صاحب امتیاز زامه. البته څو میاشتې هغه وچلېده، کله چې بېغو هغه بودیجه امکانات ما ترلاسه نه شوه که د دې تر چلېدو پورې ما د اطلاعات و کلتور ریاست نشراتي ارګان ته ستاپ مې ورته استخدام کړ. ملي هدف تروسه پورې مسلسل چاپېږي چې په هر لاس ورځ دکړه که مخکې چې ما یادونه وکړه. بیا یو بله رسنۍ د غښتلي ځوانانو په نامه باندې هغه هم ما پخپله ایجاد کړ، البته دا هم په شخصي لګښت باندې و د ځینې ځوانانو په همکارۍ باندې. په دې کې د میدان وردګ ولایت هغه تکړه ځوانان چې هغوی په پوهنتونونو کې اول لمبر دي یا د ځانه کومه خاص وړتیا ښودلې ده، د هغوی په اړه باندې معلومات خپرېدل. د ځوانانو نور فعالیتونه چې په دې ولایت کې کېږي ترسره کېږي، هغه مو خلکو ته ښودل تر څو نور ځوانان د دوی نه په الهام اخیستلو باندې داسې روحیه ولري چې هغوی هم خلکو ته په رسنیو کې وښودل شي. دغه درې رسنۍ خاص خصوصي زما وي و د دولت په بودیجه باندې چاپېږي، اوس هم چاپېږي. نهغه دي نورې رسنۍ د زه چې لاړم هلته ما د نجونو یا د ښځو دپاره د پېزوان په نامه باندې البته مجله مو هغه کړل، د هغو دپاره مو بودیجه پیدا کړه چې زه خپله د هغو سره د چې د اطلاعات کلتور رئیس ومه. زه د دې مجلې معویل هم ومه، خو ټولې چارې د ما په هغه باندې ترسره کېدي. موږ یوه خور چې هغه د ښځو د چارو رئیس وه، خپله یو فرهنګي شخصیت و، هغه مسؤول مدیره که، خو ما ورسره د معین په حیث کار کوو. اما د دې اکثره سامنیم کاریا ټول کارځو و مغادي ما په غاړه باندې و. د دې لپاره چې خویندې هم ادبي فعالیتونو ته وهڅېږي، متاسفانه هغه هم اوس درېدلې ده. خو یوه میاشت مخکې، بلکې په همدې سمبولا کې، په بخښنې سره په همدې سمبولا کې چې کله موږ د جندر او د ښځو په اړه باندې غونډه درلوده، د افریقا وشوه چې بیا به مغه پېزوان په نامه مجله بیا به ژوندې کوو تر څو د ښځو حقونو ته لاسرسی پیدا شي او د ښځو هغه ادبیات چې کوم دي په ولسي ادبیات یا د هغوی نور کوم پنځونې دي د ادب په برخه کې هغه ژوندی شي او ښځې له دې نه یو څه زده کړی شي. نو په ټولو ولایتونو کې مجموع کې تاسو پوښتنه وکړه ښاغلی سروان صاحب چې ولې رسنۍ کمې دي، چاپي رسنۍ. د اطلاعات او کلتور وزارت بدبختانه وایم چې ډېره بودیجه د دې چاپي رسنۍ لپاره نه لري. ما په خپله په بار بار سره رئیس صاحبان مشفق صاحب او ښاغلی شفا صاحب اوري، او چارواکي هم زموږ مشران هم زموږ غږ شاد واوري. ما حتی د وزیر صاحب سره، د معین صاحبانو سره او د مسؤولو کسانو سره په کابل کې په ورکشاپونو کې او په غونډو کې خبرې کړي دي، او دا مې ورته ویلي چې د مالي وزارت باید د اطلاعات او کلتور وزارت د چاپي رسنیو لپاره مناسبه او پوره بودیجه ورکړي. خوب د وزارت لینی مسئول کسان وای چې د مالی وزارت دې کې دوی ته پوره پیسې نه ورکوي تر څو د ستنور د ولایتونو ته د چاپي رسنیو یا د نورو فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره یې ولېږي. یعنی هغوی بودیجه ورکوي ټولو ولایتونو ته ورکوي، خو هغه بودیجه د دې ایجاب نه کوي چې هلته ورځپاڼې یا هر اونۍ موږ د هغو لپاره چاپي یا د هغو لپاره موږ رسنۍ چاپ کړی شو. یعنې د بودیجه ډېره کمه ده. مشفق صاحب چې ویلي چې په اکثر ولایتونو کې په میاشت کې یو وری چاپېږي، هېڅ خلکو ته د منلو وړ نه ده. نو تر څنګ موږ په میدان وردګ ولایت کې، یعنی د ولایت ټولې غونډې چې دي، هغه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت باندې دي، د اطلاعات فرهنګ ریاست په همغږۍ باندې او د اطلاعات فرهنګ ریاست له خوا د ولایت سره په همغږۍ باندې جوړېږي. او ټولې هغه فرهنګي او مطبوعاتي چارې سټیج چې دی، هغه هم د موږ خوانه آماده کېږي.
درست، ډېره زیاته مننه.
فرهنګ او ګرځندوی عملیات یو خبره یادونه کوم، بلنه غواړم که واخلي.
مهرباني.
وعلیکم کورسونه موږ د لیکوالۍ کورسونه لرو چې موږ خلکو ته د لنډمهالې دودیزې لیکوالۍ په نامه باندې کورسونه هغه کړي دي چې هغه هر کال یعنی مسلسل دوام لري. موږ په سیمه کې د ښوونځیو او د پوهنتونونو زده کوونکي، البته چې هغوی د ادبیاتو زده کوونکي نه دي، هغوی د لنډمهالې دودیزې لیکوالۍ له لارې هڅوي تر څو هغوی لیکنې وکړي. د ژورنالیزم کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي، او د کمپیوټر کورسونه دي چې هغوی د څلورو برخو کې، البته په دې کې د کمپیوټر انګلیسي چې د هغه د ځوانانو د امریت له خوا نه دي، او د لنډمهالې دودیزې لیکوالۍ کورسونه هغه د فرهنګ د امریت له خوا نه دي، او د ژورنالیزم په اړه باندې
د ژورنالیزم کوم ورکشاپونه او سیمینارونه کورسونه دی هغه د اطلاعاتو د عملیات لخوا نه چې پرون موږ درې ورځنی ورکشاپ د ژورنالیستانو البته د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې په همکارۍ باندې چې درې ورځې د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې دا شوی پرون پای ته ورسېدو موږ هغه د
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ مختار صاحب. مشفق صاحب د کتابونو مخکې یادونه وشوه په هر ولایت کې کتابتونونه شته او خصوصا د اطلاعاتو کلتور ریاستونه لري. د کتابونو د اخیستلو لپاره تاسې بوریجه هم لرئ او که څرنګه؟
جناب څاروان صاحب د کتابونو د اخیستلو لپاره د وزارت د اطلاعات کلتور وزارت له لوري نه هغه څه چې لازمه ده د وزارت مالی له لوري نه اطلاعات کلتور وزارت ته کافي بودیجه په واک کې نه ورکول کیږي، نو په همدې صورت باندې ولایت ته هم
کتابونه له کومه ځایه تاسو ترلاسه کوئ، له کومه یې تهیه کوئ؟
بودیجه ځانګړی کوو. د دې تر څنګ مونږ سره په پکتیا کې خوشبختانه وایم چې په پکتیا کې مونږ سره فرهنګي خپرندوی ټولنې ځوانان او دغه رنګي ملي تجاران د کتابونو په اخیستلو کې مرسته او کومک
کوي. دا که فرهنګي ټولنې او هغه خلک چې لیکنې کوي هغوی که خپل کتابونه وړیا تاسو ته درکوي او تاسو هم په دې شکل سره عادت شئ چې او کوشش ونه کړئ چې بودیجه واخلئ، نو بیا به د کتاب چاپولو خوند له منځه لاړه شي، بیا به دا امکانات کم شي چې لیکوال کتاب یا خپرندې ټولنې کتابونه چاپ کړي او لیکوال لیکنې وکړي.
جناب
څاروان
صاحب دې کې شک نشته مونږ په ویډیا ډول باندې نه اخلو، منتها تجاران مونږ سره د پیسو له لارې نمرسته کوي، بیا مونږ هغه خپرندوی ټولنې چې په پکتیا کې شتون لري لکه علمي خپرندوی ټولنه ده، سلیمان غار او سمون ټولنه، دا درې ادارې چې دي په پکتیا کې کتابونه چاپ کوي او تر اوسه پورې په سلګونو ټوکه کتابونه چاپ کړي دي او له چاپ راویستلي دي. د لیکوالانو کتابونه اخلي او بیا یې چاپي، هغه کتابونه چې خرڅلاو بازار یې زیات وي هغه چاپ کیږي، خصوصا علمي کتابونه ډېر زیات چاپ کیږي، د شعر او شاعرۍ د ناول کتابونه هم چاپ کیږي. مونږ هڅه کوو چې ما خو تاسو ته په خپلو خبرو کې ویل چې روباوار د میاشتنیو تخصیص نه مونږ کتابونه اخلو، خو دا د خپل د پکتیا د ولسونو او د ځوانانو پرانګیانو خپل یو ذوق دی چې زمون کتابتون ته کتابونه راوړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوربدن. پوپل صاحب، په لوګر ولایت کې علاوه په دې چې د مجلې او د ورسپانو او د رادیوګانو د دوی د خبرونو موضوع ده، یو موضوع بل دا ده چې سیمینارونه او کانفرنسونه هم پکار دي، نندارتونونه پکار دي، او لوګر خو خاصه موسیقي لري، د دې موسیقي د ترویج او پاللو لپاره هم کار پکار ده. په ستاسو د اطلاعاتو کلتوري ریاست په دې برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا امکان شته چې کار وکړي؟ شرایط هم یو ډول دا سیدی چې په ځینو سیمو کې شاید چارواکي دا موقع ونه لري چې خصوصا موسیقي ته کار وکړي.
البته په ټوله کې د دې اطلاعات فرهنګ کوم رسالت او مسؤلیت څه ده، په ټوله نه کې دا ډېر درون رسالت او مسؤلیت ده. البته سیمینارونه په اکل باندې دا ډېر اړین دي، چې ځینې شخصیتونه په اکل باندې، ځینې شخصیتونه د کارنامو په اکل باندې تحقیقي او علمي سیمینارونه جوړ شي. متاسفانه چې په دغه بحث کې هغه اندازه باندې چې مونږ باید بودیجه ولرو چې دغه په اکل باندې مونږ کار وکړو او د هغه لیکوالانو آثار چاپ ته ورسو او یا هغه چاپ شي د نورو هغه ته نورو اقشارو ته په میراث پرېږدي او هغوی ته ګټه واخلي. په هغه اندازه باندې چې د ټولنې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه ده سوی، واړه یا کم سیمینارونه هم نیولي دي، لکه بهای جان هغه په هکله سیمینار نیولی و دغه شخصیت په هکله، دغه د شعري ټولګې په هکله، او همدارقم امنیت په ټولو برخو باندې اغیزې کړي دي، خو خصوصا په لوګر مالی موسیقي باندې ډېرې اغیزې غورځولې دي. موږ هنرمندان ټول پراګنده کړي دي، له خپل ولایت یو خپل خوات للی خو یو تعداد هنرمندان شته دی یو په مرکز او دین ساحو چې د دې امکانات څخه خپل هنرنمایي کوي، اما دوی د پاره چې خاص د ترننګ ځایونه جوړ شي او دوی هغه ځوانان ترننګ شي او دغه موسیقي د پاره لکه هغه دوی کوم مقام شي او هغه مقام باید خپل بیرته را ژوندی او هغه بیرته خپل ځای ته ځان ورسوي. په هغه اندازه باندې کار نه ده ورته شوی، خو بیا هم مونږ هیله مند یاسو چې په دغه بحث کې هنرمندان اوس مونږ سره په اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې تخمینا مونږ ثبت راجستر شروع کړی دا دویم راجستر کړي هغوی کې هغه ناب او تکړه کسان چې دي د هغوی لپاره پلان درو چې دوی لپاره دوی ترنینګ کوو خپل بهر یا خپل بحث کې تر هغه لوګر موسیقي چې محلي بهتره موسیقي ده او دا ژوندی پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د درو ولایتونو میدان، وردګ، پکتیا او لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیسان زموږ میلمانه دي چې په خپلو ولایتونو کې د کلتوري چارو په اړه نظر څرګند کړي. تاسو هم کولی شئ چې د دغو درو ولایتونو د کلتوري فعالیتونو په ارتباط پوښتنه وکړئ زموږ له میلمنو څخه یا نظر او وړاندیز څرګند کړئ.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235340 بلشمیره د 0923255 همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد لري facebook.com/azadiradio. کومه دا پانه تر اوسه نه یو خوخه کړي یا لایک کړي اوس یې لایک کړي او زموږ په موضوعاتو باندې تبصره وکړي. په همدې موضوع هم کولای شي د فیسبوک لاري نظر څرګند کړي. اوس هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته موقع ورکو چې نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ ازادي رادیو ده لرادیو لري شی خبري وکړي. مهرباني سي مهرباني لطفا لرادیو لري شی خبري وکړي. نه ونه شو لکه چې بل ستاسو ژغوري خو تاسو زمو شخ نوري مهرباني کوئ توخی صاحب. توخی صاحب تاسو خو له کلونو راهیسې ټلیفون کوئ او هر وخت موږ وایو چې کله مو ټلیفون روخ شو او ږغ مو در باندې وکړو راډیو ټیټه کوي یا له راډیو لرې شئ. مهرباني وکړئ.
مننه، تشکر. وبخښه وایه که ان هم ستا خبره پر ځای ده، ستا خبره بالکل پر ځای ده.
متاسفانه چې ټلیفون مو دره قطع شو. توخی صاحب خیر بیا کوشش وکي، امید چې د اصل چې لمر سره تماس نیسي رادیو مو ټیټه کړی وي او یا رادیو لري شي وي یاستو خبري وکي او هله د چې بیا مو ټلیفون قطع نشي. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي. آزادی رادیو
سلامونه
نیکی له
احترامات سروان ثبتا تا او قدرمنو ملمنو تا او د رادیو تر څنګ ناستو درنو اوریدون کو ته اله کوم چې روغ او جوړوي.
خوشاله اوسه، سلامت اوسه، اله کوم ځای
مننه. تنګوال تنګي څخه تاسو سره ټلیفون فلیکا وتل شو يم.
مهرباني، ثانک یو والسب.
مختار صاحب دا وردګو ولایت لپاره د اطلاعاتو فرهنګ ملاري ډیرو خدمتونو ته اشاره وکړه. کریچا دا چې خدمتونه یې کړې وي ونه نړۍ مننه کوو. خو یو پښتنه کوم د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د رئیس نه دا وردګو کومه محلي راډیوګانې چې په وردګو کې شتون لري لکه مخکې چې مختار صاحب اشاره وکړه وي زموږ خوند ته زمينه نوي مسایده دراتلو لپاره بیا د ټلیفون لاري یا د لیکل لاري یا د محلي راډیوګانو لاري موږ تخفل شیرونه او د رړه بلاسینه را لګي. خو سروان صاحب او له رئیس صاحب څخه مهینه ده، خو زه په دې باندې شاهد یم چې په وردګو او په نورو ولایتو کې د محلي راډیوګانو د بدو خبریالانو لاري زموږ هغه خوندې زوريږي چې هغه داسې شیرونه لیکي او یو یو څه لیاقت او استعداد لري کدې داسې کلنو او خبريالانو مخنیوي وشي ډېر به خوشاله شو. زه پر دې باندې شاید یم ما خپل لیدلې دي نو د داسې پیغو نه کثر په نظر وکړي نو هغه کوم خوند چې زمو داسې پیغو ته هڅه او کوشش کوي نو د داسې کلن نه بیا په نظر کوي او نه غواړي چې بیا په داسې پیغو کې هغه وکا کوشش وکړي او په پیغو کې ښکل شي نو کدې دوه مخنیوي کړي ډېر به خوشاله شو. سروان صاحب
صحیح ډیر زیاته مننه. تنګیوال صاحب سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم لرو، دوی به دوی نظر او یا پښتنه به هم واورو بیا به بیرته ملمنو ته ورشو. لطفاً یو څه ژر خبرې وکړئ. ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ صاحب، لطفاً یو څه ژر خبرې وکړئ صاحب. متاسفانه ونه شوه. خیر، ور به شو میلمنو ته. نو مختار صاحب، اوریدونکی له میدان وردک څخه و، دوی ته ځواب وایست او په زمن کې تاسو مخکې وویل چې کتابتون لري او سیار کتابتونونه هم لري، او چې په بیلابیلو سیمو یې ګرځوي چې خلک له مطالعې سره علاقه مند شي. کله چې دغه سیار کتابتونونه کلیو ته ځي یا ولسوالیو ته ځي، د چا له مخالفت سره خو نه دي مخامخ شوي، ځکه چې کتاب هم ډېر دښمنان لري.
جناب تروان صاحب، مخکې دوی چې د کتابتونونو موضوع ته راشم، زه به یوازې د تنګیوال صاحب پوښتنه ځواب کړم. د تنګیوال صاحب ورور د پوښتنې او د نظر څخه یوه نړۍ مننه کوم، او خوشحاله شوم چې ده په سید آباد کې په تنګي کې زموږ غږ واورېده. تنګیوال ورور، په میدان وردګ ولایت کې 15 راډیوګانې دي چې یوه یې د یووالي غږ په نامه راډیو ده، چې هغه همالته د سید آباد په ولسوالۍ کې خپرونې کوي. بله یې هم د میدان خرج خدیغت په نوم راډیو ده، چې هغه هم ما خپل تاسیس کړی ده، یعنی دوه کاله وړاندې تاسیس شوله. بله دی پیبله په نوم راډیو ده، چې هغه د ښځو یا د خویندو دپاره هغه کوي نشرات کوي، او د ښځو د حقونو په اړه باندې خپرونې کوي. بله دی تجنب په نوم راډیو ده، او بله هم د ملي راډیو په نامه باندې دولتي راډیو ده. په دې 15 راډیوګانو کې چې اوس مهال برحال دي، ان شاء الله رحمان، ټول ژورنالستان، مسلکي ژورنالستان دي، ټول اسلامي او افغاني ارزښتونو ته وفادار دي، که هر وخت دوی په اړه کومه تېروتنه یا تحقیقي غوې د افغاني فرهنګ خلاف یا داسې عمل ترسره کوي، تاسو کولی شئ غوی موږ ته معرفي کړئ. موږ په هر 15 ورځو کې د ټولو ژورنالستانو سره مسلسلې منظمې غونډې لرو، او گزارش ارگانای محلی یا محلی ارگان اداری او حتی ولسمشر ته لیږو. زموږ ټول خبریالان دینی ارزښتونه او اسلامي اعتقادات ته وفادار دي. منم چې شاید ځینې ستونزې یو وخت کې پېښ شوې وي، خو هغه د دغه دولتي او خصوصي راډیوګانو ستونزې نه وي. یو وخت کې اعتراف ځواکونو ځینې راډیوګانو درلودلې په بعضو ولسوالیو کې، چې هغه د اطلاعاتو کلتور ریاست په واک کې نه وي، نه یې د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه جواز اخیستی و، نه موږ لیدل، نه موږ ته ځای معلوم و. هغه په ټانګونو کې ناسب راډیوګانې وي، هغوی که څه کړي، هغه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پالیسی نه ده، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د میدان وردګو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پخپله د اطلاعاتو فرهنګ د محترم وزارت پالیسی دغه ده، تر څو خلکو ته د افغاني ارزښتونو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خلکو ته داسې نشرات او خپرونې وړاندې شي، تر څو هم د دوی کلتور وساتل شي، هم د دوی هغه ارزښتونو ته درناوی، هم عقایدو ته درناوی، او هم د دوی هغه کوم چې سیمه ییز رواجونه د هغوی ته درناوی. هغه خویندې چې هغوی د مشاعرو له لارې شعرونه وایي، هغوی هم په خپلو اشعارو کې یوازې د سولې دپاره، د اسلامي ورورګلۍ دپاره، او حتی د اسلامي ارزښتونو دپاره مبارزه کوي، او د هغو ناوړه دودونو په وړاندې هغوی شاید مبارزه کوي، چې د هغو له امله نن سبا زما او خویندې په ټول افغانستان کې مخامخ کېږي. وینو چې خویندې په بدو کې ورکول کېږي، د خویندې نه حتی ژبې پرې کېږي. په افغانستان کې زه خبره کوم، حتی خویندې سره بېلابېل خشونتونه کېږي. نو دا خویندې دردونه لري، دغه دردونه که دوی د شعر په ژبه باندې د اصلاح په خاطر باندې هغه کړي، نو دا به انشاءالله رحمان څه بدې نه وي. په کې که هر وخت تاسو کومه تخطي د کوم ژورنالیست کولی شئ له ما سره تماس ونیسئ.
مننه، سلامت اوسئ. اوس د کتابتونونو په ارتباط
چاروان صاحب، د کتابتون موضوع وه. د کتابتون میدان وردګ ولایت دوه کتابتونونه لري، چې یو په مرکز میدان ښار کې دی، دویم کتابتون موږ سا کال په شپږمه کال کې د چک په ولسوالۍ کې د هغو دپاره موږ بست منظور کړی شي، چې تر اوسه پورې ودانۍ نه لري. خو د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت مقام په اتم کال کې د هغو د کتابتون د ودانۍ دپاره د موږ سره بشپړه همغږي کړې ده. موږ تقریبا یو لس ورځې مخکې د هغو دپاره د ولایت مقام د اداري مجلس نه د یو جرمځکې غوښتنه وکړه، چې خوش پښتانه هغه مځکه هم د ولایت مقام د اداري مجلس په فیصله باندې موږ ته په شک ولسوالۍ کې راکړل شوه. انشاءالله رحمان ډېر ژر به هغه کتابتون فعاله شي. په میدان وردګ ولایت کې اوس د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې پخپله په اداري ودانۍ کې کتابتون فعال دی. او نوی کال کې، یعنی راتلونکی کال چې تقریبا مالی کال ته درې میاشتې پاتې دي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت
د عامه کتابتون د لپاره په خار کې چې د ولایتي شورا تر څنګ ودانۍ ده د عامه کتابتون د جوړولو د لپاره پلان لري او دغه پلان یعنی وزارت مالی هم مکتب بودجه کړی دی ان شاء الله رحمان په ونی کال کې به د عامه لوی کتابتون فعال شي. یو یادونه جناب سروان صاحب وخت نه په استفاده د کتابتون په اړه باندې وکړم چې دغه کتابتون تقریبا اته کاله وړاندې جوړ شوی هم دی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې فعال نه دی. په دې باندې تقریبا $2,000,000 لګیدلې دي. دا د ډایاک پیسې وي چې د انکشاف د هات ریاست د دې کتابتون د جوړولو مسئولیت درلود او دا د ولسونو په غوښتنه باندې دغه عامه کتابتون جوړ شوی و. د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته نه تسلیم شوی دی او نه چا ورکړی دی. خو په دې کتابتون کې زه په زغرده باندې وایم چې د وخت د حاکمانو د خوانه چې د انکشاف د هات او د وخت حاکم خلک د هغوی د خوانه معامله وشوله. دا کتابتون په ډېره بې کیفیته بڼه باندې جوړ شو. دغه مخکې له دې چې افتتاح شي د هیڅ انجینر هغه کومې چې تخنیکي هغه دي ډلې دي د ولایت کې هغوی د دې افتتاح ته زړه ښه نه کړو او دا په ډېر بې کیفیته ډول باندې هغه شوی چې وروسته د چاودنو له امله شاوخوا چې کومې چاودنه وشي د کتابتون ډډې والې شي او بیخي اوسې چت هم لیدلی دی. په دې اتو کالو کې موږ مبارزه وکړه د انکشاف د هات محترم وزیر صاحب سره د اطلاعات او کلتور د وزیر صاحب لخوا رسمي مکتوبونه تبادله شول او موږ په دې اړه باندې هم مدني غږونه پورته کړل. موږ له رسنیو سره وغږېدو. البته د موږ حق چا ونه اورېدلو چون موږ مداخله ډېره نه شو کولای. دغه کتابتون موږ په واک نه و په رسمي ډول باندې موږ ته نه و تسلیم شوی. د موږ لخوا قرارداد نه و شوی. دغه کتابتون تر سکل کاله پورې همداسې پروت و. سکل خوشبختانه د اطلاعات او فرهنګ محترم وزیر صاحب په هم باوري صاحب موږ لپاره د دې کتابتون البته په دې زړه ودانۍ نه په بل خوا کې د جوړولو پیسې منظور کړي چې په ونې کال کې به موږ جوړ کړو. حتی موږ تر څارنوالۍ پورې موږ تر ولایتي شورا پورې موږ تر ولایت مقام پورې چې هر والي راغلی موږ دغه موضوع سره شریکه کړې ده. موږ د انکشاف د
ازما اصلي پښتنې تم کلن جواب وایست هغه دا چې کله چې تاسو کتابونه ولسوالیو ته یا اطراف ته وړئ د چا له مخالفت سره خو نه مخامخ کېږئ؟
نه لله الحمد میدان وردګو خلک چې دي هغه د کتاب سره ډېره علاقه لري. د دې ولایت تاسو چې هغه تعلیم یافته او باتحصیله خلک دي د کتاب سره څوک هیڅوک مخالفت نه کوي. نه تر اوسه پورې چا مخالفت کړی دی. البته زموږ کتابونه اکثریت دیني ادبي او فرهنګي کتابونه دي چې هغه د هیچا د عقایدو خلاف نه دي. یعنې هیڅوک ورسره اغنه لري او د هر کتاب لوستل ځانګړې ګټه لري. او موږ داسې کتابونه چې هغه د ولس په ژبه باندې وي یعنې په خپله ملي ژبه وي د محل په ژبه باندې وي روسي متولیږو یعنې د دوی د غوښتنې او د دوی د اړتیا وړ کتابونه موږ
بله ډېره مننه سلامت اوسئ پوپل صاحب. او مخکې تر دې چې تاسو ته درشمه مشفق صاحب ستاسو نوبت دی. اول په پکتیا کې د کلتور په برخه کې ځینې کارونه دي چې کېدای شي د تاسو ریاست په مخ یوسي او اجرایي کړي او تشویقي کې هغه یو هم اتن دی. پکتیا په اتن کې ډېر نوم لري. د لپاره چې اتن کې یو نظم راشي او خاص شیوی لري دی اتن مختلف نمونه لري مختلف دولتونه دي د ترویج او ود لپاره هم به تاسو ادارت سره کار کوي یا په پام کې لري او کنه؟ مشفق صاحب لکه چې مشفق صاحب اواز ناوري یا ټلیفون ممکن قطع شوی وي خو خیر. پوپل صاحب ته نوبت ورکو. د دوی نوبت دی پوپل صاحب شو. پوپل صاحب تاسو د لرغونو آثارو یادونه وکړه. په لوګر کې یو پام د مس عینه کې لرغونی آثار شته که په نورو سیمو کې هم تاریخي آثار شته او وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې په اکثرو سیمو کې چې نام ندی هلته وای خپل سری کندنی کیږي او دغه آثار وړي قاچاقبران یا تخریبوي. په لوګر کې څنګه
وقت لوګر کې ډېر تاریخي سیمې دي او مثلا کوم په دې یادونه وکړه چې په دې کې تخمینا واته کاله شاوخوا ده کېږي چې په دې کې د باستان شناسي د ریاست لخوا نه حفریات روان دي. دوه تاریخي سیمې سجاوند او کاپرکوټ د خروار چې هغه سیمې دي او ډېر تاریخي قدامت لري. فعلي شرایطو کې هغلته مونږه د قومي مشرانو په اساس باندې د کلیوالو خلکو په مرسته او همکاري د هغوی وخت وخت مراقبت کوي او مونږ سره همکاري کوي په دې اکله باندې. اما دولتي ارګانونه هم کله دوی سره چې په مجالسو کې کینو دوی دا ډاډ راکوي چې مونږ دغو ساحو نه نظارت کوو او لیدنه کوو. او لا تر اوسه پورې داسې څه نه دي لیدل شوي چې هلته څوک په حفریاتو کې هلته کندنې کې په خو هغه د جنگونو په وختو کې که څه سوي هغه اوس فعلي شرایطو کې چې انشاءالله په ټول لوګر کې چې هغه تاریخي سیمې دي هغو جر کې داسې حفریات په غیر قانوني توګه نه ترسره کېږي او دا د ولسونو مرسته او همکاري ده په دې اړه باندې.
ډېره زیاته مننه د پوپل صاحب نه مننه. اوس مشفق صاحب د ټلیفون له لارې راسره دی. مشفق صاحب زما مخکنۍ پوښتنه که مونږ یې اورېدلې په پکتیا کې اول په دې اړه نظر څرګند کړي چې آیا هلته هم تاریخي آثار شته؟ په کومو ځایونو کې تاریخي آثار شته؟ لرغوني آثار خو آیا د قاچاقبرو او خپل سرو کسانو لخوا تخریبیږي یا کیندل کیږي؟ خو نه
څاروان صاحب په پکتیا ولایت کې خپل مرکز ګردیز د ډیرو تاریخي آثارو درلودونکی دی. د دې تر څنګ میرزکا چې د نړۍ په سطح باندې مشهوره خزانه ده او د
چی به پکې پاتې نه وي
قبل میلاد کال را دی خو
میرزکی خو ټول سکې ډیر پخوا وړل شوي دي اکثره سکې.
څاروان صاحب بخښنه غواړم څاروان صاحب میرزکا داسې خزانه ده چې زه فکر کوم که اوس هم د افغانستان د فارا به ډیر تاریخي میراثونه ولري او پاکستان لري. میرزکی په مکمله ټوله ولسوالي کې دا تاریخي آثارونه ډکه ده او مالامال ولسوالي ده. انشاءالله په مسلکي ډول باندې کیندنې ترسره شي زه باور لرم او تاسو ته ډاډ درکوم چې د میرزکی خزانه به اوس هم ډیر څه ولري. د دې تر څنګ په اریوب ولسوالۍ کې تاریخي آثار شته دي خصوصا د سپینې شګې سیمه چې هغه ډیره تاریخي سیمه ده او دلته داسې ګمان کیږي چې دلته به ډیر تاریخي آثار وي. څمکنۍ ولسوالۍ کې تاریخي آثار شتون لري. د دې تر څنګ زرمت ولسوالۍ هم تاریخي سیمه ده او تاریخي آثار پکې شتون لري.
درست. او یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه هغه دا ده چې په پکتیا کې اتن ډیر مشهور دی. د پکتیا اتن په نور افغانستان کې مشهور دی او اتن خو ډیر ډولونه لري. د اتن د ترویج لپاره د ودې لپاره هم د تاسو اداره څه کار کوي او کنه امکان یې نشته؟
څاروان صاحب دې کې شک نشته دی چې هغه څه چې لازمه ده کار به ورته موږ نه کړی. ولې بیا هم موږ خپل خصوصا هغه دوی غونډه چې تاریخي او ملي او بین المللي ورځو غونډې دي او د دې ترڅنګ زمونږ خپل مشاعرې دي. په دغه مشاعرو کې زمونږ هڅه ده چې ځوانان د دې لپاره وهڅوو چې اتن زده کړي او اتن وکړي. نو موږ خپل د اتن د ترویج لپاره ډیر کار کوو او هڅه مو ده چې اتن هماغه چې د افغانستان ملي عنعنه ده او په کلتوري لحاظ باندې ډیر مخینه لري د دې لپاره وخت نا وخت کار کوو.
بله صاحب سلامت اوسه. مختار صاحب یو اوریدونکي فیض الله نور فیضان له خوست څخه لیکلي دی وای د دې لپاره دا پوښتنه کړې ده چې د ځوانانو چارې هم د اطلاعات او کلتور په ریاست پورې اړه لري. دی وای چې د ځوانانو د بوختیا او انسجام او اتحاد لپاره د اطلاعات او کلتور ادارې څه کوي په خپل ولایت کې؟ تاسو وایست
روان صاحب په میدان وردګ ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریت کال په کال د دې ولایت هو ځوانانو سروې کوي چې هغه په دې ولایت کې په رسمي دندې بوختل وه. په ملکي اداراتو کې تېر کال موږ دغه سروې وکړله چې تقریبا 2,250 کسان په میدان وردګ ولایت کې په ملکي اداراتو کې په کار بوخت وو. د دې تر څنګ مخکې ما اشاره ورته وکړله چې په ولایت څنګه کې البته د ولایت په مقام کې یا په د ولایت په نورو ادارات کې چې کوم غونډې کیږي د دې هغه د ملا تیر مدني ټولنې دي چې د ځوانانو د عملیات لخوا د رهبری کیږي. د ځوانانو د همغږۍ د مدیریت په واسطه باندې راټولېږي، دوی خبرېږي او دوی حتی اوس وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ډیره توجه مدني ټولنه ته کړې ده. نو مدني ټولنه حتی د ولایت په لویو مسالو کې حتی د پروژو په اړه کې حتی د بیارغونې په کار کې دوی خپل نظر ورکوي. دوی د ولایت مقام سره اړیکې لري او دوی خپل مدني فعالیتونه ترسره کوي چې دا هم د ځوانانو د آمریت په واسطه باندې او د هغوی په همغږۍ او لارښوونه باندې کېږي. بل شی چې موږ یې په میدان وردګو ولایت کې لرو او موږ ښه نتیجه ترې اخیستي هغه د ځوانانو پارلمان دی چې موږ دوه ورونه یوه خور زموږ د ځوانانو د پارلمان فعال غړي دي. دوی وخت په وخت د ولایت مقام ته مشورې ورکوي او کټ مټ د ولایتي شورا که زه دا ووایم د ولایتي شورا بعضې وکیل صاحبان شاید ما غږ واوري تر بعضې وکیل صاحبانو هم دغه د ځوانانو د پارلمان وکیلان ډیر فعال دي او ډیر احساس لري او ډیر د دې هڅه کوي تر څو د ولایت مقام ته مشورې ورکړي د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه څه چې د ملک د ملي ګټو په خاطر باندې تمامي ګره وساتل شي. نو دا یو بل لاسته راوړنه ده. بل د موږ په ریاست کې خپله د اندام حل موږ د انګلیسي کورسونه لرو چې دا هم د ځوانانو د ریاست په د عملیات په چوکاټ کې دي. البته په دې کې د سرې میاشتې په همکارۍ باندې موږ ځان ته کورسونه لرو. په خپله د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې ما مخکې اشاره ورته کړه د کمپیوټر او د انګلیسي نور هغه لرو او نور مثلا د حتی د ښاروالۍ سره د ښاروالۍ په چارو کې چې د ښار پاکول دي د دین نیولې تر مدني فعالیتونو پورې د ځوانانو تر انسجامو پورې او حتی په لویو غونډو کې د هغوی نظریات او مدني او فرهنګي حرکتونه یو نمونه یو مثال زه ساقالې د اسد په اته ویشتمه نیټه باندې چې د افغانستان د استقلال ورځ د میدان وردګو ولایت ځوانان په لومړي ځل باندې وتوانېدل تر څو په یوه لارې پرته سید آباد ولسوالۍ کې چې هلته امنیت هم دومره د ډاډ وړ نه دی دوی د مرکز میدان ښار نه لسګونه موټر پیدا کړل او په سلګونه ځوانان دوی د افغانستان ملي بیرغ په لاس کې نیولی وو او دوی په دې پاخه سړک کابل کندهار باندې لاړل تر سید آباد پورې. په سید آباد کې هلته ملي وطنونه وکړل او هلته یې هغه د افغاني عنعنې مطابق د افغانستان د استقلال ورځ ولمانځله. هلته ولسونو ته قومي مشرانو ته خلکو ته دا وښودل چې استقلال او د وطن مینه څومره خوند کوي او دا استقلال په اسانۍ باندې نه دی ترلاسه شوی. هلته یې د غازي امان الله خان او د نورو اتلانو په اړه باندې یادونې وکړې او دا یې ژمنه ورته وکړه چې په راتلونکي کلونو کې به دغه د استقلال ورځ په نورو ولسوالیو کې هم لمانځي. یعنې دا د ځوانانو یو نوښت دی، یو نمونه او مثال دی. یعنې ځوانان په میدان وردګ ولایت کې ډیر بوخي تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د خو ځوانان هم په خپله ډیر فعالیتونه کوي. حتی د میدان وردګ ولایت ځوانان په کابل کې چې دلته موږ کابل ته ډیر نږدې یو دلته هم ډیر فعالیتونه لري. دلته د کابل ادبي بانډار په نامه باندې یو بانډار دی چې د ولایت نه هم خلک پکې ګډون کوي او د کابل میشتې وردګ د میدان خلک دوی هم پکې ګډون کوي. یو بل بانډار دی چې لمانه اوس نوم ولې یادوتلو هم په یو ښوونځي کې په یو تالار کې البته راټولېږي. یعنی په میدان ښار کې په هرو پنځلس ورځو کې بنډارونه دي، نورې مشاعرې دي، غونډې دي، سیمینارونه. په دې ټولو فعالیتونو کې ځوانان دخیل دي او دوی فعاله ونډه پکې لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه پوپل صاحب او مشفق صاحب که تاسې لنډ وایي صرف په یوه دقیقه کې چې د ادبي ټولنو ادبي بهیرونو فعالیتونه څومره دي؟ په ځینو ولایتونو کې ډېر دي لکه مخکې چې مختار صاحب هم اشاره وکړه. ستاسو په ولایتونو کې څومره دي؟ آیا ادبي ټولنې شته چې تاسو له ریاست جلا دي او په خپله جوړې شوې دي؟
دا خو واقعیت ده د ادبي ټولنې په ټولو افغانستان کې په ټولو ولایتو کې شته دي. په لوګر کې هم ادبي او اجتماعي فعالیتونه ځوانان ترسره کوي. ځینې پوهنې شته چې اطلاعات فرهنګ سره په مرسته او همکارۍ دوی ځینې فعالیتونه سرته رسوي. خو لکه مختار صاحب څه ویلې، مشفق صاحب څه ویلې، ځینې ننګونې سته په ټولو بخشو کې. یعنې په هغه اندازه باندې اوس دغه ادبي فعالیتونو ته په ولسوالیو کې په نورو پرتو سیمو کې چې هغه رقم دوی باید فعالیت وکړي هغه فعالیت نه شي ترسره کولی. په مرکز او په ځینو ولسوالیو کې دوی هغه خپل فعالیتونه ترسره کوي، اما هغه وخت کې دغه فعالیت نتیجه ورکوي
چې دوی لوګر شمول ټول لوګر کې فعالیت تر سره کوي. کومه یو ساحه هغه لاره نگانه موږ وختلې کو دی با تعلیم کو با فرهنګ کو او یو سیمه لمون پاتې وي
بله دا خو خیر دی دوی خپل خود جو شفا کار دی کنه. پر حال دیره منن دل پر چه وقت کم لرو مشفق صاحب تاسی هم کلن نظر سرگن که
پا پکتیا که خوشبختانه در دوائیم چاروان صاحب چه پرهنگی او ادبی او کلتوری طولنی تقریبا تر اتچال ویخت و پنزوس پور تعداد رسیلی خو په دې کې چې ډېر زیات فعال دي او ډېر زیات کار کوي هم په کلتوري لحاظ او هم علمي سیمینارونه او د ویاړلو څیرو لړۍ په نومر باندې علمي سیمینارونه جوړ کړي دي. سمون کلتوري ټولنه ده باور ټولنیز مرکز دی او د تیرې ځوانانو فرهنګي ټولنه ده او دغه رنګې تو تاخیلو ځوانانو ټولنه چې دوی هم علمي سیمینارونه لري. دلته په پکتیا کې دغه ټولنې ډیر زیات کار چې کوي دوی په شعر او شاعرۍ برخه کې ډیر کار کوي. ولې موږ هڅه د دې ټولنو همداده چې په منظم شکل باندې په ټوله پکتیا کې ولسوالۍ سره ویشلې دي او هر د هرې ټولنې ساحه یا ولسوالۍ معلومه ده. هلته د ځوانانو لپاره د انګلیسي کمپیوټر
ډیر مننه
او د سینسي
سلامت اوسه
کورسونه جوړ کړی.
مشفق صاحب ډیر زیاته مننه د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفا مشفق د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل او د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ مختار چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ. لا تاسو اوریدونکو هم مننده یو د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي.
Yeah.